او د سعودي عربستان یو محکمه یو مشهور شیعه مولا په دغه سنی میشت هیواد کې د شیعهګانو د حکومت ضد مظاهرې د ملاتړ په خاطر په اعدام محکوم کړ.
ازادي راډیو او ری د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته کې غواړی ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام وړاندې د انصاف پلټ کې او حقیقت څه د 219 پروګرامونه درته خبرو. خو اوس به د پاکستانی طالبانو په منځ کې د راپورته شو اختلافاتو مسله راواخلو. د پاکستانی طالبانو یو ویان یو ځل بیا د اسلامي دولت وسلوال ډلې ته د خپلو وسلوالو په وفاداری ټینګار کړی دی. شاهد الله شاهد ویلي د تحریک طالبان پاکستان 15 قومندانانو د اسلامي دولت وسلوال ډلې ته خپل وفاداری اعلان کړی ده. تر دې مخکې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولا فضل الله دا خبره رد کړې وه چې پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت دلته بیعت کړی دی. یو شمیر پاکستانی کارپوهان د تحریک طالبان وروستی او ضد نقیزو اعلامیو ته په پام سره وایي چې د دوی ترمنځ جدي اختلافات راپورته شوي دي. په دې اړه نور د رضوان مراد پر رپورټ کې
شاهد الله شاهد چې ځان د پاکستانی طالبانو ویان معرفي کوي، یو ځل بیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د تحریک طالبان پاکستان پر وفادارۍ ټینګار وکړ. نوموړي ویلي د دوی 15 قومندانانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته خپل وفاداری اعلان کړی ده. خود پاکستانی طالبان یو مشر مولا فضل الله بیا تر دې مخکې دا رد کړی و چې تحریک طالبان پاکستان د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې سره بیعت کړی دی. دا مولا فضل الله په خبره د دوی امیر اوس هم مولا محمد عمر دی. یو شمیر پاکستانی کتونکو په دې باور دي چې د اسلامي دولت ډلې ته دوه ځله د شاهد الله شاهد لخوا د تحریک طالبان پاکستان د وفادارۍ اعلان د دې ډلې ترمنځ د شدیدو اختلافاتو څرګندونه کوي. په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن ازادي راډیو ته ویل پاکستانی طالبانو نه یوازې ځان ته د رسنیو د پام اړولو په هدف، بلکې اسلامي دولت د ډلې چې پراخ مالی ملاتړ لري د توجه جلبولو په خاطر دا اعلان کړی دی. رستم شاه مومن وایي
زید شوی هم دی او اوس ولنټیرز هم دي ته پلاس نوري وسایل سره هم نشته، پروګرام هم نشته. یو طرف ته دی مخکې ویلی چې مونږ مولا محمد عمر سره بیعت شوي یو، نور کومک خواهی نشي کولی، صرف مالی کومک سره کولی شي، ځکه چې داعش سره ډېره پیسه ډېر بینسین هغوی والی دي.
خو د پاکستان د پوست پخوانی افسر سعد محمد بیا بل شان نظر لري. د هغه په خبره پاکستانی طالبان د احتمال ته په پام سره چې کېدای شي د اسلامي دولت ډله په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان د پولو په اوږدو کې فعالیت پیل کړي، دغه ډلې ته خپله وفاداري اعلان کړې ده. نوموړی وایي
ګوره یو پوټینشیل شته دی، او مطلب چې داسې یو نیوکلیس دلته یو موجود شته دی، نو که سبا دا نو بل څانګې لپاره یو موضوع ارخیزه د ځمکه بلاویلی شي چې کوم ځای کې داعش کوم دی متدینونه چې کوم دینو هغه دی دا پکې هم خپل اثر رسوخ کولی شي. فلحال خو دا خطر نشته دی، خو په مستقبل کې دا راتلل چې کوم دینو دا زما په خدمت کې ملي.
تحریک طالبان پاکستان دا محل د مولا فضل الله په مشرۍ د دې هیواد په قبیلی سیمو کې فعال دی، خو تر دې مخکې په وار وار د افغان طالبانو مشر مولا عمر د خپل امیر په توګه اعلان کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. زبیح الله زاهد یم له زابل څخه. زما له ولسمشر احمدزی څخه دا هیله ده چې د سرحداتو جدي کتنه وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې کړي. زه عبدالسلام زهیر د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ نه دا پیغام درلیږم. زما نظر دا ده چې د نیمروز د بړیچو سیمه باید ایران ته پرېنښودل شي. ول اوریدونکی لیکي د بالامرغاب د ولسوالۍ معارف په فساد ککړ دی. هر هغه کس چې لایق وي له خپلې وظیفې څخه ایستل کیږي، او هغه چې زور واکی وي د ښوونکي په صفت مقرریږي. عبدالاحد همت هم له هلمند لیکي چې زموږ د حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې د خانشین د مرمر د ډبورو د قاچاق مخه ونیسي، که نه ټول به د قاچاق د قاچاق ډبرو کان لمنځه یوسي. تاسو کولای شئ چې د افغان بی سی مخابراتی شرکت لارې د 1340 شمیرې په ذریعہ مخته پیغامونه راوستوي، خو پیغامونه مو باید ډیر واضح وي او چې ساده ولستل شي. کله کله داسې پیهیږي چې اکثره پیغامونه ډیر واضح نه وي. هله دا چې لن پیغامونه راوستوي او موږ هم درته هرو مرو خبرو. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه دی پاتې. دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت سره پروګرام واوري چې پکې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی له حقوقي سلاکار سره خبرې شوې دي، د انصاف په لټه کې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
سید محمد د هلمند د ګرش کولسوالۍ د کمپارکسیمه اوسیدونکو دی. سید محمد وای کله چې امنیتي ځواکونه سنگین ولسوالۍ تزینو، د دوی د کورونو لمخې د تیرېدو په وخت د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي. سید محمد وای دغه ځواکونه د دوی پر کورونه هم هوایی ډزې کوي او ماشومان او لویان سخت ویروي. ستونزم څه ده؟
ستونزم خو دغه ده چې دغه میدو اردو یا د کاروان تیرې سنګین تر سنګین پورې چې روان دي، اصل سنګین پورې دغه درای شو کار سره دغه یو مختکان دي کوي کوي د کورونه دي د کوشنیان دي در بدل ده د زګي څه ټاکنې دغه دغه څه ټاک پر سوي دغه دغه څه ټاک پرو کې نه وای دغه کورونه خو د بار حال دي راځي شي چې ټاک پرو سوي د کور د لشي کې سره بکشي جوړ دي نه که په نه کاروان په دغه شو کو به بوده چې ګر یو مخ دې ټاکان چې کله کوشنیان فاران در بدل خلک غوښ ما چې د ټانګ وای ټانګ علي خلک دغه غوښ په کورونه دغه استډیو ته دغه ځکه چې ټاکان کې دغه ځکه ټاکان کې
دا د ملي اردو ځواکونه دي یا پولیس هم دی ور سره؟
دا د ملي اردو ځواکونه دي او پولیس شریجن دا څنګه په خاص ډول خود ملي اردو ځواکونه دي.
بیا دا ځواکونه چیرته زید د لارې نتیریږي؟
دا ځواکونه پر دغه د سنگین د درای سکاټي تر سنگین پر دغه دمبر باندې دي.
تاسو د کوم رسمي حکومتي مرجع ته یا د امنی قومندانۍ ده یا بل اداره تاسو ته نه ایتلی؟
خوره خبره خوستا پوسټه ستا الته پوسټه ساده نه نه مو پوسټه ستا پر لار باندې شو نه نه ما څوم پر ورغلی او توي نه زما ته چې ورور د خپل ستکان د باندې کوم په پوسټه کې نه څه دا ورته یې غوښمه پکاول نه کی اردو نه پکاول نه کی دا په کټار کې روان چکان کی
خدا ځواک نه د قطر د مرکز نزی سنگین ولسوالۍ
ته څنګه چې د کل داغه کسان چې ټکان چې کیږي د کل اردو سره دی یا مثلا د خپل سره دی د کابل له خوا
نو تاسو ول کل اردو ته مراجعه نه کوي؟
خور کل اردو ته مشکل ورته چې مشکل اردو څو پرې چې مشکل اردو نه سلالای ته خور ته باندې خبره ده من چې ته مونږ سره تللای څو پرې چې کل اردو
دوی یې وازه په کلاشینکوفونو د ځکای په
یا د پیوا زکویاک شکا
یعنی پدرانو اسلوم دازیکای
بو یو غټ راکټو دا غټ اوان نسبک شکی نور شکا زکوات او د پیوا په پکا په ګور ځکان کی
هڅه مو وکړه چې د ګرش کولس والی د وسیدونکو د غستونزه په کابل او هلمند کې د ملي دفاع د وزارت له چارواکو سره شریک کړو خو هغه خبرو ته حاضر نشو. نو موږ په دې اړه د هلمند والی لوایان عمر زواک سره مرکه وکړه. یو کس د هلمند د ګرش کولسوالۍ د کمپارک لیسی می موږ ته ټلیفون کړی و هغوی وایي کله چې دلته امنیتي قطارونه تیریږي او دوی د سنگین خواته ځي د درایي په سیمه کې نو هلته دوی هوایي ډزې کوي. دا څنګه دوی وایي موږ ماشومان یریږي ښځې یریږي او دوی ټول کورونو ته منډې وهي یعنی یو وحشت دی. دغه مسله څومره واقعیت لري؟
تاسو ښه معلومه ده چې امنیتي ځواکونه هیڅ کله لکه مساحه څخه چې تیریږي او لکه ځای څخه چې تیریږي په کوم ځای کې چې ملکي کسان وجود ولري او کوم ځای کې چې ملکي کسان کورونو موقعیت وي هغه ځای کې هیڅ کله ځکه چې څوځره نظامی شورا کې جناب والی صاحب یادونه ورته کړې ده او دوی غوښتنه کړې ده چې هیڅ کله تاسو حق نه لري هغه ځای کې فیرونه وکړي. نو کله نه کله په داسې ځایونو کې چې مخالفین د ملکي کسانو کورونه خپل هدف ګرځي دغه ځای ته خطرونه باندې ډزې کوي ریډ ور باندې کوي بیا هم چې کله امنیتي ځواکونه پوهېږي چې په دې کورونو کې ماشومان دي، واړه دي او ملکي کسان په دې کورونو کې دي، هېڅ کله هم په هغه کورونو باندې فایرونه نه کوي. او موږ خپله یادونه ورته کړې ده چې هېڅ کله تاسو حق نه لري په دې ځای کې په چا فایرونه وکړي. افغان امنیتي ځواکونه له ساحو څخه چې تېرېږي هېڅ کله دوی بې ځایه ډزې نه کوي، او له هغه ساحو څخه چې دوی هوایي فایرونه کوي دا مطلقاً مقتدا وو هوایي فایرونه نه کوي. او که چېرې وکړي هغه خپله په مغه قطار کې کمانډانان ورسره دي، مسؤلین ورسره دي، په قطار کې چې تیریږي هغه هیڅ کله اجازه نه ورکوي دوی ته چې ټکان او بې ځایه ډزې وکړي.
او ځواک سبب بخښي ډیره بخښنه غواړم. دوی وایي چې د قطارونو امنیتي ځواکونه د درنو وسلو ډزې کوي، مثلا د زیکو یا کو د دافیاوا او داشان. او سربیره پر دې دوی وایي چې ایمون په کورونه کې مخالفین یا وسلې دوی د راشي مون کورونه د تلاشي کې په دې سیمه کې څه نشته، ولې دوی چې کله د درایي سیمه کې چې زیده د سنگین خواته تاویږي نو دلته وای دوی ډیر زیات ډزې کوي. دا وای چې دا واقعاً ویرون کده. نو دا څنګه د آیا قطارونه کې د درنو وسلو د فایر اجازه شته؟
نه، دا مطلق هم مدره ده ځکه چې درنې اصلي په قطارونو کې یوازې د ټانک سره حکومت د شکه چې تړلې ده هغه موجوده دي، نور د فیوا او زکریا کو دا شان پیرونه هیڅ کله څه اجازه نه لري او په قطارونو کې موجود نه دي. یوازې کومې اصلي چې ورسره دي دوی سره هغه هم تاسو خپل معلومات ده چې د دولت پالیسی ده چې هیڅوک اجازه او هیڅوک بیل کومه مقصده د دې لسی کولای هغه چې تاسو اجازه ورته ورنکړل سي او هغه ځینه چې څوک شکایت کوي یا څوک شکایت لري او یا دوی دورول کیږي موږ مستقیما ولایت مقام اداره دې په خدمت کې ده. فلیر وشته هر کله راتلی شي دلته شکایت کولای شي، مستقیم والی سره سره لیدلای شي او خپل شکایت ورته وړاندې کولای شي تر څو دا ستونزه ته پای ته کېږي.
دا خو یو مسله په کوم حالاتو کې امنیتي ځواکونه د ډزو اجازه لري؟ هدف دا ده چې د جګړې په میدان کې خوازی ده چې خپل مقابل لوري باندې ډزې کوي، ولی نور اکثرا په کوم حالاتو کې آیا د ملکي خلکو د اوسېدو په ساحه کې دوی حق لري چې ډزې وکړي او دا په کوم حالاتو کې؟
د ملکي کسانو د کورونو نه د تیرېدو په حال کې یا د ملکي کسانو نه د کورونو په نږدې ترځ کې دوی اجازه ده ډزو نه لري چې ډزې وکړي. یوازې په هغه ځای کې دوی چې د خپل ځان د دفاع لپاره او په هغه ځای کې چې دوی دغه ساحو څخه تیریږي او کوم ځای څخه چې ډزې ور باندې وشي او هغه ځای د خپل هدف پیدا کړي او کوم هدف ونیسي وروسته له هغه ځای څخه په خپل هدف باندې ډزې اجازه لري چې وکړي.
ژمنم څه د دوی ته څه وایي چې کله دوی تاسو ته درشي آیا دوی کولی شي چې د ولایت مقام ته مراجعه وکړي؟
دوی ما محکمې ته ونه وکړه فلیر ساتنو کې هر وخت کېدای شي ولایت محکمې درې ته مراجعه وکړي او د ولایت مقام ستونزې او مشکلات راوړي په مستقیمه توګه.
البته باید ووایو چې د هر خبرونې تر خپرېدو وروسته ډېر شمېر اورېدونکي له موږ سره خپلې ستونزې طرحه کوي، خو موږ ستاسو ستونزې وار په وار له مسؤلو کسانو سره طرحه کوو. په تېره خبرونه کې موږ د هلمند ولایت د پولیسو د خاصې قطعې د قمندان قنداغه کندهاري شکایت خپور کړ چې دواړه پخې د سنگین ولسوالۍ په جګړه کې له لاسه ورکړې وي او دولت نه یوازې دا چې د هغه پښتنه نه وکړي بلکې د هغه رتبه او وظیفه یې هم ترې اخیستې او تنخواه یې هم قطع کړې وه. خو زموږ د خپرونې تر خپرېدو به یې د قنداغه کندهاري له خولې څخه واورئ.
ما نوم کنداغه دی، تخلص کنداره دی. د انصاف لټه کې د پروګرام څخه ډیره مننه کوم چې دا زما مرکه نشر کړو د وزیر صاحب داخله پورې ورسول. وزیر صاحب داخله څخه کور ودان چې زه وغوښتلم او ماته وظیفه راکړله. زه نور ډیر مشکلات لرم چې جناب وزیر صاحب دغه توجه وکړي چې ما خپل د تداوی په مصارف ډیر کړی دی، چې ما خپل دوستانو سره پیسې اخیستي، حتی خپل شخصي سرای مې خرڅ کړي. نو زه اوس فعلاً د سرپناه لپاره کوم د اوسېدلو ځای نه لرم. وزیر صاحب څخه دا غوښتنه کوم چې ماته یو نمره مځکه یا یو سرای راکړي او زما سیمپیان اکثریت ډګروالان دي چې ماته ازما ترفیع راکړي. زه خو د وطن د دفاع په خاطر باندې، د وطن د عزت په خاطر باندې زه ټکې شوم، خوښ شولم. نو زه د وزیر صاحب څخه دا غوښتنه کوم چې وظیفه راکړه کورې ودان چې ما په دغه شانو کې توجه وکړي. نو ډېره به
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره په دغه شمیره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029920020.
حقیقت څه دی؟ د دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سفیو الله ستنګ زم تاسو هم زموږه غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې پروگرام کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د حقوقي چارو سلاکار ډاکټر عبدالعلی محمدی سره ځانګړي خبري شوې دي. په دې هیله چې د پروگرام تر پایه پورې دا خبري واوري.
شغلی محمدی یو مهم مسله چې ډیر وخت افغانان پر انتقاد کوي هغه دا چې قانون له سیاست وروسته تطبیقیږي، یعنی لومړی سیاست او بیا قانون په پام کې نیول کیږي. د دې مسلې د هوارولو لپاره څه مهم کارونه وکړي؟
خب یک موضوع بسیار جدی و کلان، یعنی از مباحث بسیار کلان در عرصه تعامل حقوق و سیاست هست.
دا یو جدی او ستره مسله ده، یعنی د سیاست او حقوق په تعامل کې یو مهم بحث ده. ځینې علمی نظریات هم ورکول شوي، ځینې د نظر خوندان وایي چې حقوق د سیاست لاره وای ده، خو یو شمیر نور بیا باور دي چې سیاست او سیاستوال باید د حقوق او قانون پرانا کیږي. په افغانستان کې هم متاسفانه د قانون د حاکمیت بحث تر اوسه پام نه دی شوی. ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ په اوسنی حکومت کې همت او تصمیم هم شته چې قانون حاکم کړو او وکولای شو سیاست او سیاستوال د قانون تر چوکاټ لاندې راولو.
قانون او تلاش کوم سیاست او سیاستمدار در چارچوب قانون بیاري.
د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په حکومت کې د قانون د تطبیق لپاره کوم پروګرامونه پام کې نیول شوی دي؟
اصل مهم او اساسي هست چې هر یک از نهادهای سیاسي حاکم بر
مهم او اساسی اصل داده چې په ټولنی باندې هر یو حاکم سیاسي ارګان باید د اساسي قانون لمخي د خپل دندو په چوکاټ کې عمل وکړي. د یوې قوې لخوا د بلې قوې په حریم کې مداخله او د چارواکو لاسوانه یا هم له قانون څخه دغه چارواکو سرغړونه لمړنۍ ګام دی چې د قانون حاکمیت له خطر سره مخ کوي. نو په دې ترتیب د ولسمشر اصلي همت داده چې حاکمه ارګانونه او چارواکي د قانون په چوکاټ کې محصور او محدود پاتې شي،
تر څو قانون محصور او محدود بمانه.
په همدې اړه یو بل پرتن درځم، هغه دا چې په وختونه کې لوړ پوړ چارواکو له قانون پورته کار نه کړی دی، یعنی قانون عملي کول یوازې په عام خلکو مکلف ګڼل شوی. د دې ستونزې د حل لپاره
ببینید، اصلا حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکنه که
ګورې اصلا د قانون حاکمیت هغه وخت معنا پیدا کوي چې نه د خلکو شتمنی، نه واک او نه د هغوی موقعیت د هغوی په معافیت کې کوم رول ولري. عام خلک تل د قانون تابع دي. دا کوم شاکار نه دی چې په عام خلکو باندې د دولت لخوا قانون پلی شي. دولت هلته خپل رسالت تر سره کړی چې وکولای شي ځواکمنانو باندې قانون تطبیق کړي. د قانون د حاکمیت په اړه د ښاغلي جمهور رئیس اراده ډیره قوي ده. تاسو شاهد یاستئ چې د دوی لمړنۍ اقدام د کابل بانک د دوسیه بیا پرانستل دي. خوشبختانه د افغانستان لوی څارنوالي د پیسو د سپینولو، اختلاس او زینو نورو جرایمو په خاطر چې سخت سزاوي ورکول کیږي یو ځل بیا په محکمه کې دعوا وکړه. هله من یو چې دا موضوع ډیره په خټوګه پاتې ورسیږي. دا په خپل د دې کاروندوي کوي چې خاغلی ولسمشر د دې اعظم لري چې قانون پر زور وکانو تطبیق کړي.
وایي خودش نشان میده که آقای رئیس جمهور اعظم داره که قانون رو بر زورمندان تطبیق کنه.
تاسو د کابل بانک د خزینو واخیست، څه فکر کوي؟ آیا هغه کسان چې د کابل بانک کړکیچې رمزه کړي هغوی به ونیول شي؟
ببینید، اینجا یک محک بسیار بزرگ برای دستگاه عدلی و قضایی و پلیس ما هم هست.
ګوره، دلته د عدلی او قضایی ادارو او پلیسو لپاره یو لوی د سپارل شوی جمهور رئیس قاطع او جدي امر کړي. په دې سربېره له اړوند چارواکو سره لنګدې خبري هم کړې دي او هغوی ته سپارښتنه کړې ده چې لدی قضیه به په هیڅ وجه نه تیریږي. که احيانا هغوی کومه تیروتنه کوي او خپل دنده سم نه تر سره کوي، بیا په خپل له هماغه نه پښتنه وشي،
پس خودشان مورد بازخواست قرار خواهند.
په افغانستان کې د قانون د نه پلي کېدو ستونزې ډېر تر سترګو شوي. د قانون تطبیق پر سر د څار اداره د پیاوړتیا لپاره باید څه کارونه وشي؟
مهمترین نظارت، نظارت افکار عمومي است.
تر ټولو مهمه نظارت د عامه افکارو نظارت ده، یعنی په یو ټولنه کې هغه مهال قانون حاکم کیږي چې اوسیدونکي د قانون د رعایت په برخه کې حساس اوسي. که چیرته یو شخص، یو اداره او یو مرجع خپل دنده سم نه ترسره کوي او یا سرغړونه کوي، د ټولنې د قانوني کېدو لپاره لومړی ګام دی چې باید خلک خبرګون وي. نو د چارواکو، ادارو او اشخاصو لخوا د قانون د رعایت تر ټولو ښه ضمانت عامه افکار دي، خو په هغه هم اکتفا نه شو کولای. په اساسي قانون کې د مقرره حقوقي تګلارو او نورو حلارو په اساس ولسمشر موظف دی چې د اساسي قانون پر تطبیق څارنه ولري. ستره محکمه په دې برخه کې مشخصه دنده لري. د اساسي قانون کمیسیون هم په همدې ترتیب. نو دا ډول د واک په هرام راڅرخیږي چې په خپل ولسمشر بوي. که چیرته د دې اراده موجوده وي چې د اساسي قانون د رعایت په سر نظارت په سمه توګه موجود وي، د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر تر امر لاندې ټول اشخاص به کوم سرغړونه نشي کولای، ځکه که دا کار تر سره کړي خپل لغبرګون سره مخ کیږي.
خودشان باور برخورد مواجه.
شمله درمانی است چی په وسنی حکومت کې دا اراده موجوده ده؟
اطمینان ازی داریم که در همین مدت کوتاه اقدامات بسیار اساسی صورت گرفته.
لدی ډاډه یو چې په همدې لنډه موده کې ډیر کار شوی ده. د اساسي قانون د تطبیق په سر د څار کمیسون د غړو د دندې دوره پای ته رسیدلې و او نور حق نه لري چې کار ته دوام ورکړي. ولسمشر هوډ لري چې دا وضعیت پای ته ورسوي. د سترې محکمې د رئیس او د دې محکمې د یو غړي هم په همدې ترتیب د کار موده ختم شوی او د قانون په خلاف کار کوي. ولسمشر هوډ لري چې په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي.
خیلی به زودی به شما عرض میکنم که خبر خوشی را در این رابطه خواهید شنید.
کوم فرمانونه چې د ولسمشر له لوري صادریږي د دوی د تطبیق لپاره خاص ادارې شته که څنګه؟ د ولسمشر د فرمانونو تطبیق څومره مهم دی؟ ځکه په تیر کې د مخکینی جمهور رئیس لخوا ډیر فرمانونه صادر شوي خو ډیر کم تطبیق شوي وو.
یکی از مشکلات جدی کار ما همین موضوع هست.
زموږ د کار یو جدي ستونزه همدا ده چې مخکینی جمهور رئیس کرزی صاحب ډیر فرمانونه په خاصه توګه د بندیانو په برخه کې دا صدر کړی وو، خو متاسفانه د تطبیق په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ وو. په هغه شپه چې موږ له جمهور رئیس احمدي سره د سرخی پله له زندانه کتنه وکړه، د بندیانو یو غوښتنه همدا وه چې فرمانونه ډیر ښه لیکل شوي خو سم نه دي پلی شوي. د محبسونو د څېړنې د اوسني معذف پلاوي یوه دنده همدا ده چې هماغه فرمانونه تعقیب کړي چې سم پلی شوي که نه. نو که چېرته احیانا کوم څوک په دغو فرمانو کې شامل شوي او نه دي پرې اجرا شوي، هغوی به هم په فرمانونو کې شامل شي او له عفوې او تخفیف به هم برخمن شي.
اونا هم انشاءالله مشمول او فرمان خواهم شد و از عفو تخفیف برخوردار.
د دې پوښتنې منظور مې یوازې د بندیانو په اړه فرمانونه نه وه. په مجموعه توګه کوم فرمانونه چې صادر شوي د تطبیق په اړه څنګه وه او له دې وروسته به څنګه تطبیق کیږي؟
ببینید، این نیاز به یک بررسی جامع داره که همه یو فرمان ها مورد بازنگری قرار بگیره.
ګوره، دا یو ټولخیز څېړنې ته اړتیا لري چې هغه ټول فرمانونه بیا وڅېړل شي. د نوې فرمانونو په برخه کې هم د ولسمشر حقوقي صلاحکار او هم د جمهوري ریاست د چارو اداره موظفي کې چې د جمهور رئیس د فرمان د تطبیق په اړه شیبه په شیبه معلومات ترلاسه کړي او تعقیب کړي. زه په مشخصه توګه کولای شم یادونه وکړم چې د کابل بانک پاړه، عدلی او قضایی ارگانو او سرخیپل زندان پاړه، د ولسمشر د فرمانونو پاړه چې کومې دندې سپارل شوي، په خپل جمهوری ریاست کې د چارو اداره او حقوقي مشاوریت دا موضوع تعقیبوي.
دغه امور او مشاورت حقوقیش پیگیری قضایا هست.
اوس برای شی بلی موضوع ته، هغه دا چې د نوې کابینې لیست آیا ترتیب شوی او کنه دې څومره کار په دې برخه کې شوی دی؟
رئیس جمهور پیش از اینکه نتیجه انتخابات مشخص شوه،
ولسمشر لدې مخکې چې د انتخاباتو نتیجه معلومه شي او مخکې لدې چې دا معلومه شي چې دا مسولیت افغانان د تسپاري کنه، یو پروګرام دا و چې یو لنډمهاله انتقالي دوره رامنځته کړو. تر 45 ورځې پورې به دغه لنډمهاله انتقالي دوره دوام وکړي. په دې انتقالي دوره کې به هم اداري وڅېړل شي او هم به د چارواکو د تعین لپاره خاص معیارونه. نو د انتقال دورې رامنځته کول دا په خپل د ولسمشر له اساسي پروګرامونو یو و. داسې کوم څه نه دي چې اوس رامنځته شوي، سیاسي یا غیر سیاسي موانع ولري. نو باید همدې ټکي ته په کتو دې ته په تمه ونه اوسو چې ډېر ژر نن یا سبا یا بله اونۍ حکومت معرفي شي او وزیران مشخصه شي، ځکه چې د ولسمشر نظر دا دی چې ځینې موازی ادارې او بیګټي وزارتونه موجود دي چې افغانانو ته د بودیجې د لګیدو له امله ډیر لګښت راوړلی. د دې ترڅنګ چې کارونه کمیږي، اداره نور د ګټې وړ نه ګرځي، له همدې امله اداري فساد هم رامنځته کیږي. نو د همدې لپاره کومې ادارې چې به هدف دي یا معلومی نه دي چې څه کار کوي یا تکراری کار کوي، په دې 45 ورځې دوره کې به بیا څېړل کیږي او کومې چې ضرورت ورته نوي منحل کیږي. یوازې هغه ادارې به پاتې کیږي چې د موجودیت خاصه فلسفه ولري او د ټولنې لپاره اینی کړنی ولري. لدې ورسته چې د دواړو ټیمونو د موافقې لمخې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د ورتیا د اصل په اساس د وزیرانو د پیژندنې په تګلارې موافقې ته ورسیدل، بیا به حکومت معرفي او وزیران و پیژندل شي.
بعد از ان شاء الله حکومت و وزرا معرفي خواهند شد.
شغل محمدی تاسو ویل چې ځینې ادارې به هدف وي او به ګټ وي، هغه منحل کیږي. آیا تر اوسه پورې دا جواب دی چې کوم ادارې به هدف وي او یا کوم ادارې باید منحل شي؟
گروپ کاری که سر از این موضوع کار میکنه اونا لیستش دارن.
کوم کاری گروپونه چې په دې موضوع کار کوي، له هغوی سره لیست شته. په خپل جمهور رئیس ټول ادارې په خاصه توګه وزارتونه په مستقیمه توګه څاري او تعقیبوي. ان شاء الله دا به د کار په پای کې ټول افغانانو ته څرګند شي.
پر انجام کار همه مردم از افغانستان مطلع خواهند شد.
شغل محمدی، پراتون کی به د کابینې د غړو لیست له پخوانیو هغو سره څومره توپیر ولري؟
ببینید، او چیزی را که من میتونم با جدیت عرض بکنم بر اساس آشنایی با دیدگاه های آقای رئیس جمهور که دارم،
گوره کوم څه چیزی د خغلی ولسمشر لیدلور سره زما د شته بلتیا لمخې ویل شم، د هغوی لپاره معیار مهم دی، قواعد او اصول ورته مهم دي. څنګه یو کس د وزارت ورتیا لري؟ اوس دا چې په اساسي قانون کې څو اسانه شرطونه راغلي دا یو خبره ده، خو دا چې واقعا څنګه داسې یو څوک د خپل تحت امر ادارې لپاره څومره ورتیا او لیاقت لري دا مهمه ده. دا چې په اساسي قانون کې څو شرطونه راغلي دا خو ټول افغانان کې د شول لري یا هم د پاموړ خلک ورتیا ولري، نو هغه کفایت نه کوي. په هغه سربیره مدیریتي او کاری ورتیا او توانمندي ډیر په پام کې نیول کیږي، یعنی داسې کسانو چې واقعا هماغه خپل ادارې ته مناسب وي. دا نو نه کیږي چې مونږ یو رسپان لیکون کې د لوړو زده کړو وزیر کړو یا یو ډاکټر د خار جوړونې وزیر کړو یا هم برعکس یو انجینر د روغتیا وزارت ته ونمو. باید د اشخاصو د تخصص، وړتیا او مدیریتي توان په اساس معیارونه تعریف شي چې کیږي، او له همدې سره په تناسب کې کچیرته له اوسنیو څیرو څخه ځینې داسې کسان وي چې له دې چوکاټ سره جوړ وي، ممکن ولسمشر سره موافقه وکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي یا هم کوم بل ځای کې کار ورکړي. خو هیڅ داسې ضمانت نشته چې دا کسان هم حتما موجود وي، ځکه چې ولسمشر ته یوازې وړتیا او لیاقت مهمه ده،
اما هیڅ تضمینی وجود نداره که حتما این افراد هم هستند.
اوس هم لیدل کیږي چې د ولسمشر اقتصادي سلاکار شغلی ذخیروار یا هم شغلی اتمر چې د ملي امنیت سلاکار دی، دا ستیری دی چې تیر وخت یې په کابینه کې د وزیرانو په توګه دندې ترسره کړې. آیا د دې دلیل هم دا و چې د وړتیا له مخې ټاکل شوی؟
بیشترین فعالیت د مشاور محترم عالی رتبه رئیس جمهور،
د جمهور رئیس دغه دوه لوړپوړي سلاکارانو ډیر فعالیت په هماغه مشخصو برخو کې د هغوی تخصص او تجربه وي. ولسمشر ځینې معیارونه په پام کې لري، که چیرته اوسني کسان په هغه چوکاټ کې راغلل ښه او که نه، نو د ولسمشر په نظر نور امکان نشته.
اما اگر د چارچوب قرار نگیرن دیگه امکانش نیست از دید رئیس جمهور.
دا چې په ټولو پښتنو د ځان نه ګران دی، څومره ښایسته افغانستان دی وی ګران دی، افغانستان دے. پشان د گلنو چې پرتے پور بلدا، دا خاورت کا بلدا، دا خاورت کا بل توکڑی پختنو ظلم و پٹکو کے بل پول دا، دا خاورت کا بلدا، دا خاورت کا بل پشان د گلنو چې پرتے پور بلدا، دا خاورت کا بلدا، دا خاورت کا بل کی دارنا د چار گلدا، دا خاورت کا بلدا پشان د گلنو چی پرتے پور بلدا، دا خاورت کا بلدا، دا خاورت کا بل